دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم وخت په واشنگتن کې د شپې اتنیمی او په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شولې دا د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه شروع شوه. په لومړي سر کې څو مهم خبرونه اوري. زه عاشق الله رحیم زویم. امریکایي، کاناډایي او برتانوي چارواکي وایي د یوکراین مسافروړونکي الوتکه چې په همدې اونۍ کې په ایران کې ولوېده، احتمال لري چې سهوان غورځول شوی وي. په همدې حال کې امریکایي چارواکو ویلي دي ښایي د تور په نامه د هوایي دفاع سیستم به دغه الوتکه خطر ګڼلی او ویشتلې به وي. تور د لنډ واټن هوایي دفاعي سیستم دی چې الوتکه او هغه وسلې په نښه کوي او خوځا کوي چې خپل هدف په دقیقه توګه ولي. دغه مسافروړونکي الوتکه تېره اونۍ څو ساعته وروسته تر هغه ولوېده چې ایران په عراق کې د عین الاسد په هوایي اډې توغندي ورکړل. په الوتکه کې ټول 116 سپاره کسان وژل شوي دي. اروپایي چارواکو د ایران سره د اتمي موافقې ملاتړ کړی دی او اندېښنه ښودلې ده چې که جنجالونه زیات شي ښایي په سیمه کې به د اسلامي دولت یا داعش د ډلې فعالیتونه بیا پیدا شي. د اروپایي ټولنې ډیپلوماتانو پرون د جمعې په ورځ وروسته تر هغه عاجله غونډه وکړله چې امریکا په عراق کې د ایران جګپوړی قمندان قاسم سلیمانی ووژه او په ځواب کې ایران په عراق کې په هغې نظامي اډې برید وکړ چې امریکایي عسکر پکې دېره دي. د ناټو عمومي منشي یان سټولټنبرګ چې دې غونډې ته ورغلی و وایي په عراق او سوریه کې د داعش په خلاف مبارزه کې ډېر پرمختګ شوی خو لا هم دا ډله له منځه نه ده تللې. د عراق موقتي صدر اعظم عادل عبدالمهدي د امریکا نه غوښتي دي چې د خپلو عسکرو د ایستلو په پلان د کار وکړي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د عراق د غوښتنه په غوڅه توګه رد کړه. د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي عراق او امریکا باید د همکارۍ په تعهداتو کار وکړي. د عراق صدر اعظم د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو سره په تلیفون کې خبرې کړې دي او دی ورته ویلي دي چې په عراق کې د امریکا تازه اقدامات د منلو وړ نه دي او دا کار د عراق د خودمختاری نه سرغړونه ده. صدر اعظم عادل عبدالمهدي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر نه غوښتي دي چې د عراق د پارلمان د غړو پریکړه لیک دي عملي کړي او د خپل عسکرو د ایستلو په لارو چارو د کار وکړي. خو مایک پمپیو د جمعې په ورځ وویل امریکایي عسکر به په عراق کې پاتې وي. پمپیو وایي امریکایي عسکر به د عراق امنیتي ځواکونه د عراق د امنیتي ځواکونو د روزنې ماموریت جاري ساتي او هم باید اسلامي دولت یا داعش د ډلې په خلاف مبارزه کوي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو تازه پریکړه لیک کې ویلي دي د سوریې هغو سیمو ته چې د یاغیانو په لاس کې دي یوازې د ترکیې د لارې بشري مرستندویه مواد انتقالېدای شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړو هیوادونو باید نن پریکړه کړې وای چې د سوریې دغو سیمو ته د یاغیانو چې د یاغیانو په لاس کې دي بشري مرستې یا بیخي بند شي او یا د ترکیې د لارې ورشي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاهین ویلي دی چې په دې باور دی د امریکا د متحده ایالاتو او امریکا ترمنځ روانه شخړه به د افغانستان د لانجې د سوله ایز هواري لپاره د طالبانو سره د امریکا د سولې خبرو ته تاوان ونه رسوي. په قطر کې د طالبانو د مرکشي پلاوي ویان وویل انکشافات به د سولې په بهیر کې منفي اغیزې ونه لري ځکه د سولې هوکړه لیک د امریکا او متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ نهایي شوی او یوازې د دواړو لورو لخوا لاسلیک کول یې پاتې دي. امریکایي چارواکو تایید کړې ده چې په یمن کې هم د ایران د قدس ځواکونو د یوه قمندان د وژلو هڅه شوې وه خو دغه عملیات بریالي نه شول. دغه امریکایي چارواکو د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې په یمن کې د عبدالرضا شهلایي برید په هماغه ورځ شوی و چې په عراق کې د قدس ځواکونو قمندان قاسم سلیمانی وژل شو. د امریکا د دفاع وزارت په دې حقله تبصره نه ده کړې او وروستی خبر دا چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د یو نوي فرمان په ترڅ کې پر ایران نوي بندیزونه ولګول. په دې کسانو کې د ایران د ملي امنیت د شورا رئیس علي شمخاني، د ایران د مسلح قواوو د لوی درسیس ماون او نور ګڼ شمېر غټ جګپوړ ایراني چارواکي شامل دي. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې نوي بندیزونه به د ایران پر اقتصاد غټ تاثیر ولري او په دې ډول به دغه هیواد ته اجازه ورنه کړ شي چې هستیي وسلو ته لاسرسی پیدا کړي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه واورېدل.
واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هله چې روغ جوړی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سره نه خبري خبرونه اوري. زه نظرانه ایسو زیم. د امریکا د استازو مجلس د کانګرس د موافقه پرته د ایران سره د جګړې پاړه د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د صلاحیتونو د محدودولو لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړ. د استازو د مجلس مشر نانسی پلوسی ویلي دي رایګیری یو واضح پیغام وړاندې کو او هغه دا چې قانون جوړونکي د جګړې د اعلان په برخه کې د خپلو قانوني حقوقو غوښتن کړي، ځکه د جګپور ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د وجل کېدو اغیزې اوس هم په نړیواله سطح محسوسېږي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په تازه څرګندونو کې ل خپل امر څخه چې قاسم سلیمانی پکې ووژل شو دفاع کوي.
وی ډید اټ بیکاز دی ور لوکینګ ټو بلو اپ اور امبسی.
ځکه مو دا کار وکړ چې هغوی زموږ د سفارت د الوزولو هڅه کوله. موږ همدارنګه دا کار د یو شمیر نورو دلایلو لپاره وکړ چې علت یې ډېر روښانه دی. یو څوک ووژل شو، زموږ یو پوځي ووژل شو، یوه اونۍ مخکې خلک ډېر سخت ټپیان شول او موږ دا کار وکړ.
خو د استخباراتي معلوماتو په اړه هغه محرم معلومات چې د سلیمانی د وژل کېدو لامل شول، دیموکراتانو ته د حکومت د هغه ادعا په اړه چې قریب الوقوع تهدید موجود و ګڼ شمیر پوښتنې پرېښي دي. د استازو مجلس د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر ایلیوت انګل وایي
This administration hasn't given us any reason to believe that this is a fact.
د حکومت مقتدا سي یو دنه د ورنې کرچي باور وکړو. دا حقیقت دی. د دغه حکومت بهرنی سیاست د امریکا رهبری کمزور کړي، سموک ډیپلوماټانه په ګوندو کړي، متحدین بیگانه کړي او لخپل تعهدات لري شوی یو لیو کارکېټس خبل کارکېټ تللی یو.
په داسې حال کې چې په عراق کې د امریکایي پوځیانو پر اډو د ایران د مزایلو لبري دروسته سیمه ایست او تریخوالي مخ په کمیدو ښکاري، دیموکراتان وایي د جګړې د زیاتېدو په برخه کې د جمهور رئیس د واک د محدودېدو لپاره رایګیری ضروری و. د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر ایلیوت انګل زیاته کړه
If the president wants to use military force against Iran,
که جمهور رئیس غواړي چې د ایران په وړاندې نظامي ځواک وکاروي نو کانګرس ته دې راشي. هر جمهور رئیس باید کانګرس ته راشي. موږ یوازې د جمهور رئیس ته مقررات نه جوړوو، موږ د هر جمهور رئیس لپاره مقررات جوړوو.
د لسیزو راهیسې سپینه ماڼۍ کله دیموکراتانو سره وي او یا هم جمهوري غوښتونکو سره د جګړې د اعلان د صلاحیت په اړه له کانګرس سره جنجال کړی دی. له بروکینګز انسټیټیوټ څخه سارا بندر وایي
What President Trump has done here is to push the envelope just a bit farther by in essence saying
هغه څه چې ولسمشر ورکړ تر معمولي حدودو زیاته و، چې وای ول د جګړې د واک د قانون د رعایت کولو لپاره ټویټ کړي. روحانه ده چې هغه ټویټ د جګړې د قدرت د قانون د تګلارې سره مطابقت نشي کولای. احتمالا چې ولسمشر د نورو ولسمشرانو په پرتله په دې ځای کې کانګرس ته په کم سترګه کتلې دي.
جمهوری غوښتون کې استدلال کوي چې رایګیری د ټرمپ د جګړې پر قدرت تاثیر نه کوي. د استازو په مجلس کې د جمهوری غوښتون کو مشر کیوین مکارتی وویل
Resolution before the House is non-binding.
د استازو د مجلس پریکړه لیک اجباري نه دی، د قانون قدرت نه لري.
جمهوری غوښتون کې همدارنګه وایي دا په نړیواله سطح یو خطرناک پیغام استوي او هغه دا چې جمهور رئیس د خپل صلاحیتونو په چوکاټ کې اقدام کړی دی. د استازو د مجلس جمهوری غوښتون کې غړی میچل مکاول وایي
instead of supporting the president unfortunately my democrat
the جمهور رئیس د ملاتړ پر ځای له بده مرغه زما دیموکرات همکاران په یو مهم وخت کې امریکایان ویشي. بهر کې زموږ نفوذ کمزورې کوي او په نړۍ کې د ترهګری ستر تمویل کوونکی حکومت او زموږ دښمن زړه ور کوي.
ټاکل شوی ده د امریکا سنا مجلس هم راتلونکي اونۍ ورته پریکړه لیک ته رای ورکړي، خو د رای گیری ابتدا کې د بحثونو لپاره لار پرانیزي. دیموکراتان وایي که ترامپ یوې بلې جګړې ته مخه وکړي نو د دوی ډېر احتمالي اقدام به د بودیجې ځنډول وي. خپلواک سناتور برني ساندرز وایي
And now is the time for us to once again come together.
اوس د دې وخت چې موږ او تاسو یو ځل بیا یو موټی شو او دا یقین رامنځته کړو چې جمهور رئیس د کانګرس له موافقې پرته له ایران سره د جګړې لپاره یو سنت هم نه لري.
هغه څه چې قانون جوړونکو له دې وړاندې په افغانستان او عراق کې هم د امریکا د حضور په اړه کړي چې لږ بریالي شوي دي. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
ایران د امریکا د ترانسپورت د خوندیتوب ملي بورډ او د امریکا د پیښو د سیړنې ادارې ته بلنه ورکړې چې د یوکرين د غورځېدلې الوتکې په سیړلو کې ګډون وکړي. ایران له دې وړاندې بوئنګ ته د الوتکې د تور بکس د ورکولو ډډه کړې ده. په تهران کې د یوکرایني مسافروړونکو الوتکې تر غورځېدو وروسته د امریکا او کاناډا په ګډون ګڼ شمېر ملکونو غبرګون ښودلې دي. د کاناډا صدر اعظم جسټن ټروډیو وایي دوی داسې شواهد ترلاسه کړي چې ښایي دغه مسافروړونکو الوتکه د ایران لخوا ویشتل شوې ده.
په تهران کې د اوکراین مسافر وړونکو الوتکې غورځېدو څخه وروسته د کاناډا په ګډون ګڼو هیوادونو غبرګون ښودلی دی. تهران تر اوسه د الوتکې تور بکس یا جابه د بوئنګ شرکت ته سپارلې نه ده، خو نن یې وویل چې دوی د امریکا د ترانسپورټ د خوندیتوب ملي بورډ او د امریکا د پیښو د څېړنې ادارې ته بلنه ورکړې چې په څېړنو کې ګډون وکړي. د امریکا د ترانسپورټ د خوندیتوب ملي بورډ وایي چې د دغې الوتکې څېړنو ته به یو معتبر استازی ولیږي. همداشان ایران د الوتکې جوړولو شرکت بوئنګ ته هم بلنه ورکړې چې په څېړنو کې ګډون وکړي. تر اوسه معلومه نه ده چې د بلل شویو دوو امریکایي ادارو په کومه کچه استازي به په دغه څېړنو کې ګډون وکړي، ځکه د امریکا لخوا پر ایران بندیزونه لګول شوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې ترنګلې دي. اوکراین هم 50 کسان د الوتکې د څېړلو لپاره تهران ته لیږلي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د یو شمېر رسنیو د راپور په غبرګون کې ویل د الوتکې د غورځېدو په اړه خپل شکونه لري. هغه ویل یوه بوګنوونکې پیښه شوې ده، الوتکې په یوې نامساعدې فضا کې پرواز کوو، ممکن کوم کس تېروتنه کړې وي. په همدې حال کې امریکا غږ ته د امریکا د ترانسپورټ د محافظت ادارې په یو لیک کې دا خبره تایید شوې ده چې د بوئنګ الوتکې د پرواز او د غورځېدو په اړه د ټولو جزئیاتو څېړلو لپاره د امریکا د کورنۍ چارو وزارت سره اړیکه نیولې ده. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو وایي دوی شواهد موندلي چې ایران دغه الوتکه ویشتلې ده. ښاغلی ترودو وایي
وی هاف انټيليجنس فرام ملټیپل سورسز including our allies and our own intelligence.
موږ د خپل او متحدینو له بیلابیلو استخباراتي سرچینو څخه شواهد ترلاسه کړی چې خی الوتکه د ایران لخوا لزمه کې څخه هوا ته موزایل باندې وشتل شوې ده.
بلخوا د استرالیا صدر اعظم سکات موریسن وایي چې دوی هم د کاناډا او امریکا په چیر استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې الوتکه د ایرانی الوتکې ضد میزایل باندې وشتل شوې ده. د استرالیا صدر اعظم وایي
it is absolutely critical.
دا ډیره مهمه ده چې دغه ناوړه پیښې په اړه بشپړې او رڼې څېړنې وشي. په دې کې به ټولې هڅې شاملې وي څو ډاډ ترلاسه شي چې موږ د تور باکس ثبت شوي معلومات ترلاسه کړو چې کولی شي په څرګنده توګه څېړنو سره مرسته وکړي.
د پیښې یو عیني شاهد وایي
ساره ساعت 6 بود صدای انفجار ما شنیدیم. من خودم شخصا داشتم میرفتم سر کار، 6 شد 10 دقیقه من خودم رسوندم اینجا. زمانی که اومدم اصلا هواپیما تیکه تیکه شده بود، جس زده کلا تیکه تیکه شده بود.
ټولنیز او رسنیو کې هم داسې ویډیوګان خپرې شوې چې ګومان کېږي د اوکراین دغه مسافر وړونکو الوتکه په میزایل وشتل شوې وي، خو تر اوسه لا دا ثابته شوې نه ده. د اوکراین د نړیوالې هوایي کرښې 132 ډوله بوئنګ الوتکه د چهارشنبه د ورځې په سهار د جنوري په 8 د تهران هوایي ډګر څخه له پرواز لکڅ وروسته او غورځېده چې پکې 170 مسافر او د الوتکې شپږ عمله مرشول. په دغو کسانو کې لستنه افغانان هم شامل دي. دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د ایران سپاهي پاسداران د قوس ډلې د مشر قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته ایران په عراق کې پر امریکایي اډو میزایل وراول. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د فرانسې خبری اجانس اي اف پي واي د اورپای اتحادیه د بهرنو چارو وزیرانو پرون د جمعې په ورځ د ایران نو غوښتل د الوتکې د پیښې په باره کې هیڅ شی نه فسخ کوي چې د تهران نه بهر شوې ده، ځکه دوی په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي په باره کې غونډه کوي.
اروپا کوشش کوي د ایران د دې هفتې د دوه ستونزو غم وخوري چې په بغداد کې د امریکا لخوا د ایران د لوړ رتبه جنرال له وژل کېدو او تهران د 2015 کال موافقین راوتل دي، مګر د لویدیځو ملکونو د یو شمېر له پایتختونو نه راغلو راپورټونو نه داسې نښې نښانې څرګندېږي چې د یوکران د بین المللي هوایي شرکت بوئنګ 132 ډوله الوتکه کې 106 سپارلۍ وژل شوي دي. دا ښکاری چې د ایران د فهواتو غونډې باندې لګیدلې وي چې په دې باره کې له تهران نه د وضاحت غوښتنه شوې ده. د آلمان د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس چې د خبرو لپاره ورغلی دی وویلې دا یوه ډیره غمناکه پیښه ده. اوس مهمه خبره دا ده چې د هر څه په باره کې تحقیقات شوي دي. هیڅ شی باید پټ پاتې نه شي، ځکه که داسې وشي دا به نوې بې اعتمادي پیدا کړي. د دو هالنډی انډول اسټیف بلاک د دو غوښتنه منعکسه کړه چې وای ډیر احتمال شته دی چې د ایران توغندي دغه الوتکه راغورځولې وي. د ناټو عمومي منشي انس سټولتنبرګ د شفافیت غوښتنه وکړه او وویل د نه منلو دلیل نه لري چې د دغه اتحاد غړو برطانیې او کاناډا د الوتکې د راغورځېدو ملامتي په توغندي باندې واچول. په امریکایي ډرون سره د ایراني جنرال قاسم سلیمانی د وژنې نه وروسته د پیدا شوي تاوتریخوالي په ځواب کې پرون د جمعې په ورځ په غیر معمول ډول اضطراري غونډه راوغوښتله شوه. د هغه وخت نه را په دې خوا د جنګ ویره کمه شوې ده چې د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په یوه وینا کې وویل داسې ښکاري چې تهران د توغندیو له توغولو نه وروسته سور شوی وي چې په عراق کې په هغو بیسونو باندې لګېدلي وو چې امریکایي عسکر پکې ځای په ځای دي او تلفات یې نه درلودل. مګر د ایران اتومي موافقه په خطر کې ده چې ټرمپ په 2013 کال کې ورنه په یو اړخیز ډول وتلی وو او په نتیجه کې ایران له موافقې نه په مدار مدار راوځي. یو شمېر وزیرانو ټینګار وکړ چې اروپایي اتحاد د دغې موافقې ساتلو ته دوام ورکوي چې وایي د غیر اتومي کېدو او سیمه ییزه امنیت لپاره مهمه ده، او د ټرمپ د دې هفتې غوښتنه رد کړه چې اروپا دې له دغې موافقې نه راوځي. مګر د لیتوانیا الیانس لینک وی سیوس وویل دا اساسي بدلون نه په غیر دا به مشکله وي چې دغه موافقه دوام وکړي. فرانسې او آلمان خبرداري ورکړي چې ایران دغه موافقه په بشپړ ډول ونه مني دوی به بالاخره په تهران باندې اقتصادي بندیزونه بیا ولګوي. توقع نه کیږي چې د جمعې د ورځې په غونډه کې د پریکړه وشي، ځکه اروپایان نه غواړي د ملګرو ملتونو د مفتشانو راپور ته انتظار وباسي چې ایران د خپل وروستي اعلان نه وروسته څه کوي. مګر د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان ویس لدرین خبرداری ورکړ چې بیل اقدام نه به ایران زر په داسې موقف کې وي چې اتومي وسلې جوړې کړي. د فرانسې راډیو آر ټي ال ته وویل که دوی د ویانا له موافقې نه ووځي نو د یو یا دوه کالو تر منځ به اتومي وسلې وویني. د دغې موافقې درې غړي هیوادونه برطانیه، فرانسه او آلمان په خپله ژمنه ټینګار کوي چې دغه موافقه ژغوري د ټرمپ پروا نه کوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوري. د بلوچستان د کوټي خار په اسحاق آباد جماعت کې 14 کسان وجلی او شل نورې ټپیان کړی دي. د امریکا غک خبریال جمیل خان په دې اړه رپورت را لګلې، تاسو ته درورو.
دغه 14 هغه وخت را منځته سو کله چې خلکو په جماعت کې د ماشام پر منځه ولاړ وو. د پولیسو په وینا دا جماعت د کوټي په سیټلایټ ټاون کې شتون لري. په 14 کې د بلوچستان یالت د پولیسو مشر او د جماعت ملا سره سم 14 وګړي مړه او له شلو زیات ټپیان دي. ټپیان د کوټي سیول روغتون ته لېږدول شوي دي. له 14 ورسته پولیسو جماعت او شاوخوا سیمې په خپل ولکه کې اخیستي او سیړنې پیل کړې دي. یاد وي چې تیر کال د کوټي کوچلاغ او پښتون آباد سیمه کې په جماعتو کې 14 وسوې. د کوچلاغ په 14 کې د طالبانو امیر ملا هیبت الله رور حافظ حمدالله هم مړ شوی وو. نن په کوټه کې سیوی 14 ورسته د بلوچستان ایالت د کورونو چارو وزیر میر ضیا لنګاو د دغې پیښې په کلکو ټکو کې غندنه وکړه. درې ورځې وړاندې هم په کوټه ښار کې 14 سیوی وه چې پکې 2 تنه وژل سوي او 13 کسان پکې ژوبل سوي وو. جمیل خان، آشنا رادیو، کوټه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسن چارواکي وایي چې په ولایتونو کې د جمهوریت ریاست د ټاکنو د لومړنیو پایلو په اړه د سب شو شکایتونو د سړنې بهیر د بشپړېدو د پاره په یو ویش ولایتونو کې د 800 او یاو مالونو رایو بیا شمیرلو ته اړتیا ده. د ټاکنو کمیسن وایي چې په دې برخه کې همکاري ته تیار دي. په دې اړه زموږ همکار اکرام شینواری رپورټ شلېګلې.
د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې په ولایتونو کې د تلې د شپږمې ورځې د جمهوري ریاست د ټاکنو پر لومړنیو پیلو د شو شکایتونو د څېړنې بهیر د بشپړېدو لپاره په شاوخوا یوویشت ولایتونو کې 800 رایه اچونې محلونو دریو بیا شمېرلو ته اړتیا لیدل کېږي. د دغه کمیسیون کمیشنر ویان محمد قاسم الیسی وایي چې په دغو محلونو کې د مخه رایې نه دي شمېرل شوي. د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسیون دغه چارواکي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې د قانون له مخې د دغو محلونو دریو بیا شمېرلو لپاره دي ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته زمینه برابره کړي.
برای ځکه ای فیصله نیم بندې با شماری
د دې لپاره چې دا یو نیم بند د رایو بیا شمېرلو پریکړه ده، یعنی کله چې رایې وشمېرل شي د همغه ولایت په کچه بیا یې په اړه پریکړه نهایي کیږي. د همدې له امله هر څومره ژر چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لطف وکړي هغه ولایتونه چې بیا شمېرلو ته اړتیا لري ژر تر ژره بیا شمېرل بشپړ کړي تر څو دا پریکړه عملي جنبه واخیستلی شي.
د معلوماتو له مخې تر اوسه د کابل، هلمند، ننګرهار ولایتونو کې د شو شکایتونو په اړه هیڅ ډول پریکړه نه ده شوې. د ټاکنو شکایتونو خپلواک کمیسیون د هغو محلونو د شمېر د زیاتېدو احتمال نه ردی چې بیا شمېرلو ته اړتیا لري. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو وان علي افتخاري وایي چې دا کمیسیون د محلونو د رایو د بیا شمېرلو لپاره د ټاکنو شکایتونو له خپلواک کمیسیون څخه رسمي غوښتنلیک ته سترګې په لار دی تر څو دا څرګنده شي چې د ټاکنو شکایتونو کمیسیون په کومو ولایتونو کې د کومو محلونو د رایو بیا شمېرل غواړي. علي افتخاري امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دغه کار وروسته به ټاکنو شکایتونو کمیسیون پلاتونو ته لاره پرانستل شي.
په لحاظ تخنیکي و لوجستیک
د تخنیکي او لوجستیکي پلوه موږ هیڅ ستونزه نه لرو. د ټولو څلور دېرش ولایتونو لپاره د کمیسیون لخوا چمتووالی نیول شوی دی. کومه شیبه چې هغه مکتوب موږ ته د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون لخوا راورسیږي چې په حقیقت کې یو پراخ عملیاتي پلان دی، موږ به بیا شمېرل پیل کړو.
د پیپا په نوم د آزادو عادلانه ټاکنو سر د ادارې وینده میرمن سمیرا رساوي چې د قانون له پلوه د رایو بیا شمېرل تفتیش او د محلونو د رایو باطلول د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسیون د صلاحیتونو یوه برخه ده. میرمن رسا امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې هیله وښوده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون به ژر د رایو د بیا شمېرلو چارې پیل کړي تر څو د تلې شپږمې ورځې د جمهوري ریاست د ټاکنو وروستیو پیلو اعلانولو ته زمینه برابره شي.
او اوس چې د شکایاتو کمیسیون دا دستور ورکړی ده د هغه محلات او هغه مرکزونه چې باید تفتیش وشي، د ټاکنو کمیسیون باید هغوی سره همکاري وکړي او زمونږ ناظرین هم هلته حضور لري. پایل نه تر اوسه هغوی همکاري کړې ده د شکایاتو د ثبت، د تحلیل او بررسی د مرحلو او شکایاتو د رسیدنې مرحله هم چې رسیږي زمونږ همکاران به نظارت کوي او مونږ ته گزارش ورکړي.
د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي چې دغه کمیسیون د پلاتون او سیرونو په پایله کې کیدای شي چې د جمهوري ریاست د ټاکنو په لومړنیو اعلان شوو پیلو کې بدلون راشي. خو دا چې ټاکنې به دوم پړاو ته لاړې شي او که نه، د دغه کمیسیون چارواکي په دې اړه وړاندوینه مخکې له وخت ګڼي. د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوري ریاست د ټاکنیزو ټیمونو لخوا دغه کمیسیون سره په ثبت شوو شاوخوا 14,000 شکایتونو کې 8,000 شکایتونه جدي شکایتونه دي. د جمهوري ریاست د ټاکنو په اعلان شوو لومړنیو پیلو کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی 15.4% رایو په ترلاسه کولو د دغه ټاکنو ګټونکی اعلان شوی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 12.6 FM 100.15.
د پکتیکا په نهو ولسوالیو کې مخابراتي شبکې فعال شوې نه دي. د دغه ولسوالیو اوسیدونکو د حکومت او خصوصي پنګونو غواړي چې د انتونو په نسبولو سره ورته ټلیفوني او انټرنیټي اسانتیاوې برابرې کړي. په دې اړه ابراهیم رحیمي رپورټ را لېږلی.
د پکتیکاری زیړو ولسوالۍ اوسیدونکي پاستی خان ټلیفون ته د اړتیا پیښیدو پر مهال د ولسوالۍ بازار ته ځان رسوي او بیا په یوه دکان کې د ټلیکام مخابراتي شبکې د لګیدلې ټلیفون په وسیله اړیکه نیسي. پاستی خان آشنا راډیو ته وویل چې د 13 کلونو په موده کې دغه هیواد ته د پریمانه نړیوالو مرستو په راتلو باوجود تر اوسه په خپله سیمه او کورکلي کې د ګرځنده ټلیفون له خدماتو نه دي برخمن شوي.
خپل ضرورت خو کچره کې ډیر مشکل دی کنه یغه تل په نته به ځان رسوي دی غي تر به ته خبره کوي. هغه چې خالی مې ملي غوند مسکال در ته وکړه لا سب غنه به ور کوي چې بیا په هغه کې کاشل شو کې د شو کې پینځه شو تر دغه تر به ته خامخه اصولي کې
د معلوماتو لمخې نه کا زیړو ګمل ومنه وړ ممای تر وو واځي خو او غیان دی پکتیکا هغه ولسوالۍ دی چې ظاهراً د نامنې له کبله لا تر اوسه پکې مخابراتي شبکو انتنونه نه دي نصب کړي. یو شمېر اوسیدونکي د ولسوالیو په ښارګوټي کې د ګوتو په شمېر له ډیجیټل ټلیفونونو او دغه راز په ځینو سیمو کې د همجوارو ولسوالیو له مخابراتي انتنونو څخه په ګټې اخیستنې سره خپله اړتیا رفع کوي. د یادو ولسوالۍ اوسیدونکو له حکومت او د خصوصي سکتور له پانګوالو غوښتنه لري چې دغه تشه یې ور ډکه کړي.
محمد ایاز نه کې ولسوالۍ هم تر خیل کلی ټلیفوني نه چار نه کو نروشان نه بعد یو د دوه مونږه او سپر ولسوالۍ ته چې ورکو د کرنټ دا کله کله چار وک اکثر کې نه مشکل خوستي د پیسیل کې دلی دي د کو نه کې دغه نه میک ټلیفوني نه کې نه رده غ نه ټلیفوني نه کېږي جیب ټلیفوني نه کې خلک خو غوډي دا چې سہولت چی وي یار سړی وي چې ټلیفوني سہولت وای خو
مخابراتي سیستم د ټولنې په پرمختګ کې د ډېری مهمې وسیلې په سترګه کتل کیږي. خول امکانات او فرصتونو سره سره د پکتیکا په سیر د هیواد ډېری نورې سیمې هم له دې مهمې اسانتیا به برخې دي. د پکتیکا د والی مرسیال شربت شاورګونی آشنا راډیو ته وویل چې پر خصوصي پانګوالو سربیره دولتي مخابراتي شبکې افغان ټلیکام او سلامیا د سیمه ته د مخابراتي پوښښ پر پراخېدو کار کوي.
چون شرایط باندې مشتاسی پیګو جنگی شرایط دی او همدارنګه دغه فعالیتونه اکثر خصوصي سکتور کې نو خصوصي سکتور سره همشه مشتفاهم تفاهم کې خبرې کې تر څو د فعالیتونه زیات کې همدارنګه افغان ټلیکام او سلام شبکه هم پلانونه لري.
د معلوماتو پر بنسټ پکتیکا اتلس رسمي او 15 غیر رسمي ولسوالۍ لري. د خلکو په وینا په نه ولسوالیو کې د مخابراتي پوښښت نشتون لکبله نږدې نیمه پکتیکا له ټلیفوني او انټرنیټي خدمتونو بی برخې ده. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
راډیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. مالیه کې د خبریالانو د خوندیتوب پاړه باندې یو کارکونکو ټولنه وایي چې په 2019 کال کې په دغه ملک کې دوه خبریالان وژل شوې دي او د 50 پورې شاوخوا نیول شوې دي. په مکړی دی رپورت ته چې د سومالیا نه محمد یوسف را لګل دي زیدته در اوړم. په 2019 کال کې په سومالیا کې دوه خبریالان وژل شوې دي چې دا د دغه ملک د کچې په حساب د نورو کلونو په پرتله یو څه لږ شمیر دی، خو شاوخوا 50 تنه خبریالان نیول شوې دي. په دغه ملک کې د خبریالانو د خوندیتوب ډله وایي چې سیاستمداران او امنیتي چارواکي د خبریالانو په کار کې اکثر مداخله کوي او د هغوی د لاسه هم خبریالانو ته اکثر ګواښ پیښوي. عبدالی احمد مومن چې د دغه ټولنې مشر دی وایي د خبریالانو د خوندیتوب پاړه د رپورت وایي چې په 2019 کال کې یو اتیا خبریالان زورول شوې دي. په دغه ملک کې وا خبری رسنۍ بند شوې دي، 53 خبریالان نیول شوې دي، په ځینو حملو کې 3 خبریالان زخمیان شوې دي او 2 وژل شوې دي. د یادونه وړ ده چې د 2019 کال نه مخکې اکثره به هر کال په لسګونو خبریالان په سومالیا کې وژل کېدل. دا اوسنی رپورت ښایي چې د خبریالانو په خلاف په تشدد کې یو څه کمواله راغلی دی، خو بیا هم خبریالان تر اوسه پورې د خوندیتوب احساس نه کوي. په سومالیا کې یو خبریال محمد بلبل وایي ما چې کله د الشباب د ډلې په اړه باندې یو تحقیقاتي رپورت ولیکو نو حکومت راته ګواښونه کړي وو. حکومت زما د دغه رپورت پاړه باندې خواشنه او غوسه و. زه د یوې مودې لپاره پټ شوم او بهر ته به نه راوتلم. ما سونه کار هم نشو کولای. د یادونې وړ ده چې امریکا غږ کوشش وکړو چې د حکومت سره هم تماس ونیسي چې هغوی د دغه الزامونو پاړه سوای، خو حکومت ورته هیڅ ډول جواب نه ورکړ. دا آشنا رادیو زموږ خبرونه واوریده. مونگ ستاسونا پا دی هیل اجازه غارو چی زمونگا خبرونا بیو آوری دلی وی. کستاسونا زمونگا پروگرام آوری دل پاتی شوی وی نو کولی شی چی زمونگا پا ویب پانا www.voapashto.com باندی واوری.